پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي سلامونه. رویټرز اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازیو سره کتلی دی. دا خبرې چې څو اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر لغوه کړې وې څرنګه بیا پیل شوې دي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه: افغان چارواکي تاییدوي چې د اورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 5 امنیتي پوستو سقوط کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ناوړه امنیتي وضعیت له کبله د زرګونو ماشومانو پر مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې، او شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بالستیک توغندې لومړۍ ازموینه په تیرو 3 کلونو کې بریالۍ هڅه وه. بشپړ خبرونه: د اورزګان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 5 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. د اورزګان د والي ویان زړګي عبادي نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه سلګونه وسلوالو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار په سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړې، چې په نتیجه کې 5 امنیتي پوستو له درنې جګړې وروسته سقوط وکړ. ښاغلی عبادي زیاتوي چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي دي.
پنځه پوسټ سقوط کړی د طالبانو ته هجومي برید له امله. نور انشاءالله زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه توانېدلي اوس فعلاً در اوس زه تاسو سره خبرې کوم، وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د اورزګان د والي ویاند یادونه وکړه چې په جګړه کې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اوښتي، خو کره معلومات یې نشته. خو د اورزګان امنیه قمندان وایي چې په جګړه کې 1 پولیس او 19 طالبان وژل شوي او 4 پولیس ټپیان دي. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب کې د ملکی وګړو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په کټه قشلاق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. طالبانو د دې تورونو پر پاړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. خواجه سبز پوش د فاریاب ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سکل پکې خورا زیات شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو 4 کلونو کې د څه باندې 14,000 ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون په یو راپور کې ویلي ژوره اندېښنه یې په ځانګړي ډول په هوایي بمباریو کې چې حکومت یا د حکومت پلوي ځواکونه یې کوي د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له پلوه ده. انتونیو ګوتیرش د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو پر ضد تشدد غندلی او ویلي دی چې د افغان ماشومانو پر ضد پراخو او سختو سرغړونو سخت خواشینی کړی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیرو 4 کلونو کې 3,500 افغان ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 9,000 زیات نور ژوبل شوي دي. د راپور له مخې په بمباریو کې د ماشومانو مرګ ژوبله له 2015 کال را په دې خوا کال په کال زیاتې شوې دي. سرمنشي ویلي دي چې د ماشومانو د ډیری مرګ ژوبلې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی او د داعش ډلې لخوا هم د ماشومانو مرګ ژوبله په زیاتېدو ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د عراق صدر اعظم عادی عبدالمهدی وایي چې د فساد د پای ته رسولو لپاره د مظاهرتیانو غوښتنې پر ځای دي، خو مهدی وروستۍ ناکراری چې په ترڅ کې له 150 زیات کسان ووژل شول وغندله او دا یې د دولت د تخریب لپاره هڅه وبلله. ښاغلي مهدی نن جمعه په یوه تلویزیون وینا کې وویل د مظاهرتیانو ټولې غوښتنې چې پر حق وي وبه منل شي. زه بیا ټینګار کوم چې ستاسو له اعتراضونو مخکې هم ستاسو غږ اورېدل شوی. موږ یو څرګند تفاهم ته رسیدلی یو چې د فساد پر ضد مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد او ځوانانو او اصلاحاتو ته پاملرنه پر حق غوښتنې دي. هغه اندېښنې چې تاسو ښودلې موږ یې هم لرو. موږ ټولې پر حق غوښتنې څارو او ځواب ورته وایو. د عراق د پلازمینې بغداد او نورو ښارونو پر لارو او سړکونو له تېرې سې شنبې راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمیر یو زرو څلور سوه کسانو ته رسیدلی. په مړو او ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. د بښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې ښکېلو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بالستیک توغندې لومړۍ ازموینه یې په تیرو دریو کلونو کې یوه بریالۍ هڅه وه. دا ازموینه له متحدو ایالاتو سره د روانې اونۍ په پلان شویو خبرو کې د امتیاز اخیستو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د شمالي کوریا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې دا ازموینه تیره چهارشنبه شوې ده. پیونګیانګ وایي چې په دې ازموینه کې د پوک ګوک سونګ په نوم میزایل وتوغول شو چې له اوبتل څخه د توغول کېدو وړتیا لري. د امریکا ولسمشر پر دې اټومي ازموینې د شمالي کوریا د نورو اټومي ازموینو په څیر عادي غوسه څرګنده کړه. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل دوی غواړي خبرې وکړي، موږ به هم خبرې ورسره وکړو. په پام کې ده چې د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن او سبا د سویډن په پلازمېنه سټوکهلم کې په کاري سطحه خبرې پیل کړي. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او د وسلوالو جزتامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل په کار ده چې روسیه په دې برخه کې خپله سیاسي اراده وښیي څو دا کار وشي. په بیان کې راغلی د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي، انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره شي. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 1500 زیات خلک وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد له نویو هلو ځلو خبره وو. د یو شمېر راپورونو له مخې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلي دي. په افغانستان کې مو د ماشومانو د مرجوب لی زیاتېدو ته د ملګرو ملتو له اندېښنو هم خبره وو.
کله کې ناست ډوډۍ مو خوړه چای مو شکه هوا راغه کله کې ولګېد کله کې ولګېد پنځه شي داس درې دنه زخمیان.
په خوست کې کوچان څه ستونزې لري؟
د ځوان ټاټوبای د مکتب نشټواله د کلینیک نشټواله نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
د مالو د بنګانو یو ډانډي مګه کې وګشت.
طالبانو تیر شپه د روزګان پر گیزا ولسوالۍ لوی حمله کړې ده. د دې جګړې حال درکو. د زمارای زما حق په پروګرام کې مولا ولایتونو کابل ته د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو د لیږدو مسله څارلې. رویټرز اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. طالبانو چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په ګډون له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره کتلی وو، له خلیلزاد سره څرنګه خبرې پیل کړې دي؟ دا خبرې خو له نه پړاوه وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړی وي. جزئیات له اسمت څاروان.
د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی چې پاکستان ته تللی پرون پنځشنبه د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. رویټرز خبري اژانس وایي چې د زلمی خلیلزاد او د ملا برادر په مشه د طالبانو د پلاوی د کتنې په اړه دو سرچینو معلومات ورکړي دي، خو طالبانو او امریکایي چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. دا به لکه چې د 3 سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د سولې خبری لغوه کړي، د زلمی خلیلزاده او طالبانو لومړنۍ کتنه وي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې یو جګپوري پاکستانی چارواکی وویل د طالبانو استازو له زلمی خلیلزاد سره وکتل. څه چې ویلی شي هغه دا دی چې پاکستان لوی رول ولوباوه چې د دوی کتنه د سولې لپاره څومره مهمه ده. آژانس وایي چې دغه پاکستانی چارواکي په دې خاطر چې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله د نوم له ښودلو ډډه وکړه. بلې سرچینې هم د دوی کتنه تایید کړه. دواړه سرچینې وایي چې د خلیلزاد او طالبانو غونډې یو ساعت دوام وکړه او په لړ کې د دواړو خواوو پر تیرو مذاکراتو بحث ونه شو، خو تمرکز یې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد پر رامنځته کولو. په همدې حال کې پرون پنځشنبه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په سپینه ماڼۍ کې وپوښتل شول چې پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي، د ژمنه ونه کړه، ویل موږ حقیقي ستونزه لرو. ترامپ توضیح نکړه چې څه ډول ستونزه. پرون د طالبانو پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر د پوځ له لوی درستیز او صدر اعظم سره جلا جلا وکتل. دواړو خواوو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه، خو د افغانستان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی پر سفر او د دغه هیواد له مشرانو سره پر کتنو غبرګون وشود. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یو خبري غونډه کې وویل د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشه د افغانانو په لاس کې وي. له بده مرغه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي، په انتخاباتو کې پر بیلابیلو برخو حمله وکړي، زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبري کوي. پرون د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته وویل چې که د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره بیا وو بینی، نو معنی دا نه ده چې له دې ډلې سره د امریکا د سولې خبرې بیا پیل شي.
د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې کتنې په اړه د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی له کابل په ټلیفون را سره ده. ابراهیمی صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې ده. ستاسو په باور د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ لیدنه کتنه تر لغوه شوی خبرو وروسته څه معنی لري؟
شیبر صاحب، مننه ډېر. د خلیلزاد په مدیریت حکومت د سولې پروژه پیل شوې او هغه زیاتي خدمه شوې ده. اوس د ما په فکر امریکایانو اهداف ته ورسېدل چې دوی غوښتل یو هغه دا و چې د القاعدې شبکې اړیکې له طالبانو سره پرې کړي شي، او بل دغو جنګیالیو د طالبانو دا وښي چې د دوی مشران د قدرت تږي دي او د قدرت تفاهم ته هم رسېږي. او بل مسله چې اوس خلیلزاد غواړي چې بیرته خپل اعتبار ورغی طالبان په وړاندې او د پاکستان په منځګړیتوب باندې دا پروژه اصل د پاکستان و شي، خلیلزاد له دې نه غوښتل هغه پروژې چې ده په نظر کې وشته وروسته له دې نشته توافق وشي هغه پروژې به د پاکستان په مغواریت په دې منطقه کې پلي کیږي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه پروژه ختمه شوې ده. د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ده او امریکایان خپل اهداف ته رسیدلي. په مختلفو وختونو کې دوی غواړي چې هغه امتیازات چې طالبان غواړي دغه امتیازات راټیټ کړي، دغه مذاکرات هم وځنډول شو. دا د امریکې تر
اعتبار
پورې به دا پروسه هم دسته.
بل ابراهیمی صاحب، تاسو ویل چې امریکایان خپل اهداف ته رسیدلي دي، چې خپل اهداف ته رسیدلي دي، نو بیا څنګه بیرته له طالبانو سره خبرې کوي؟
ګوره، دا مقطعي اهداف دي. تر څو چې په امریکا کې انتخابات کیږي، ترامپ خي خپل خلکو ته چې زه دغه سخت بحرانونه هم مدیریت کولای شم، نو د سولې پروسه زه فکر نه کوم چې امریکا له انتخاباتو نه د مخکې نتیجه ورکړي. بله مسله دلته چې افغان دولت او د پاکستان دلته مداخلت ده. پاکستان په مرکزیت کې چیرته دغه خبرې روانې، دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي. او طالبان نو اوس خپل ادرس ورک شوی دی، دوی منطقه کې راټیټ شوی، نو دوی اوس بیا نه غواړي خپل اعتبار او اعتماد بیا ورغی، ځکه دوی قرباني شول د دغه پروسې. نو د ما په فکر کې چیرته د افغان دولت په منځګړیتوب دا پروسه مختلف شي، میکانیزم منطقي شي، نو دا به نتیجه ورکړي. خو خپل امریکایان غواړي چې موږ داسې مغلق بحرانونه مدیریت کړو، ترامپ ته خي امریکایان ته، او تر هغه وخته به دوی همداسې چانهزلي کوي، ځکه د دوی امتیازات ډېر دي د طالبانو دا راټیټي ورو.
ابراهیمی صاحب، د ډیپلوماټ خبرونه روانه اونۍ یو مقاله خپره کړه، او په دې مقاله کې د مسلې ته اشاره کړې ده چې په نومبر کې پاکستان د فاتف یا له ترهګرو او نور غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي د نړیوالې ډلې له پریکړې ویره لري. په نومبر کې د فاتف غونډه لري، او په دې غونډه کې پاکستان تیار په خړ لیست کې شامل شوی دی. که چیرته امریکا د پاکستان پلوي ونه کړي، نو پاکستان به په تور لیست کې شامل شي، او که په تور لیست کې شامل شو بیا نړیوال مهم سرچینې لکه نړیوال بانک، لکه آسیایي بانک، دا کسان دغه مراجع بیا پاکستان ته پور نشي ورکولی. فکر نه کوي چې پاکستان غواړي په دې شکل باندې امریکا ته یو امتیاز ورکړي او طالبان بیا خبرو ته رامخته کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ستراتیژي کې ګټې د پاکستان دا په هیڅ قیمت لاسه نه ورکوي چې هغه په افغانستان کې دوی د خوښې دولت ده چې دلته ایجاد شي. نو دا چې دوه اړخیزه امتیازات اخلي، په دې کې به هم دغه مذاکراتو کې به دا مسله هم شامل شي چې دوی په تور لیست کې شامل نشي ولې د دوی هغه اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې دلته دوی د افغانستان له جګړې نه دی او منبع پیسې عایداتي منبع پیسې کار اخلي نو په دغه اساس د امریکانو هم یو مجبوریت ده چې دوی ته باید امتیازات ورکړي
مننه استاد سیف الرحمن ابراهیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې به خبرتیا او وروسته مو د ملګرو ملتونو لاندېشنې خبرو چې په افغانستان کې د ماشومان مرجوب لیتل لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري
ملګر ملتونه په دې اندېښنه شي چې د افغانستان په جګړه کې د ماشومان مرجوب له مخبوزیتې دوده د ملګر ملتونو سرمنشي وای د افغانستان هوایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ماشومان مرجوب له زیاته شوه ده نور تفصیل له اسمت څاروان
ملګر ملتونه وای په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېده په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 14,000 ماشومانو د مرشوب له سبب شوې ده د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ټولو خواو له لوري د ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي د غندنې په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد پراخ او شدید سرغړونو سخت خبرې کړي دي د ملګرو ملتو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وژل شوی او تر 9,000 ډیر نور ژوبل شوی دي د پروان د غربند اوسیدونکو 14 کلن محمود یو له دغه ماشومانو څخه دی چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په لړ کې ژوبل شوی دی د ملا او پښه د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله فلج شوی دي محمود ازادي رادیو ته وویل
کاله کې نست زیرلکه او دا نست کته ډوډۍ مو خورا چای مشکه اوان را کرا کی ولایت کرا کی ولایت پنځه شیدان درې دنه زخمیان کې دوه نه وته قوی زخمی زی
یو بل ماشوم چې ناصر نومیږي او جرلس کلندې د کابل په عبدالحق څلورلار کې په داسې حال کې په انتحاري حمله کې سخت ټپي شو چې شوونځي ته روانو
په سلورلاری کې را تاویدو او د کور خواته روانو چې یو ناڅاپه انتحاري حمله وشوه او موټر مو ټوټه ټوټه شو زه هم وم او زما ورونه هم ول درې ورونه مې او یو بل زده کوونکی او موټروان هم ټپیان شول
د ملګرو ملتو سرمنشي د پنځشنبه په ورځ په دې راپور کې ویلي چې ژوره اندېښنه په ځانګړي توګه په هوایي بمباروي کې چې د حکومت یا د حکومت د پلوي ځواکونو له لوري کېږي د ماشومانو د مرجوبلو د زیاتې دوله دره کړه د راپور له مخې په هوایي بمباروي کې د ماشومانو مرجوبلي له 2015 میلادي کال را په دې خوا کال په کال زیاتې شوې دي په 2013 میلادي کال 1,095 ماشومان وشل شوی دی د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې د 2015 او 2013 ترمنځ په هوایي حملو کې 4,000 ماشومان وشل شوی دی چې په یاد موده کې د ټولو وشل شویو ماشومانو په سلو کې 40 کیږي سرمنشي ویلي چې طالبان د اکثر ماشومانو د مرجوب له مسولیت په غاړه لري او د داعش له لوري د ماشومانو مرجوب له هم مخ په ډېری دوري
د ملګرو ملتونو په استناد مو په راپور کې واوریدل چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وشل شوی دی د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د نیکاباد بازار په سیمه کې طالبانو یو شمېر پوسټین ولیدي او افغان چارواکي وایي چې دې ولسوالۍ ته چې له درو ورځو راهیسې جګړې پرې روانې دي تاسو ته مځواکونه روان شوي دي تفصیل له ترین کوټه د شریف الله شرافت په راپور کې
د اورزګان ولایت سمیت چارواکي خبر ورکوي چې یادو پوسټو تر درنې جګړې وروسته سکوت کړی دی د دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې کیرش په سلګونه وسلوالو طالبانو د غذاب ولسوالي اړون د نیکاباد بازار په سیمه کې پر یو شمېر امنیتی پوسټو بریدونه کړی دي چې پر مهال یې پنځه امنیتی پوسټې سکوت کړی دي د یوای د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته هم مرجوب لاوشته خوای پاړه کره معلومات نه لري یبادی وای ولسوالی ته هم دا اوس اضافي ځواکونه د حرکت په حال کې دي
د دقیق معلوم نه دی خو د پوسټو 15 پوسټو سقوط کړي کم راپور چې مونږ کر رسیدلې دی او د طالبانو تهاجمي بریټ لعمله نور ان شاء الله زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه توانیدلي اوس اعلان در اوس زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم هلته جګړه منی. دوی وایي د روانې جګړې پر مهال هلته یو ملي پولیس او نولس طالبان وژل سوي او څلور ملي پولیس نور هم ټپیان دي. د ولسوالۍ ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې دغلته شپږو امنیتي پوستو سکوت کړي دي. په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي پوستې قومندان شمسالله ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې که اضافي ځواکونه ورونه رسېږي نو سکوت به وکړي. شمسالله وایي وسلوالو طالبانو امنیتي پوستې سوځولي دي او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. د داونه ویل چې څومره امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. بلخوا په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي هم په ګیزاب ولسوالۍ کې پر دغه وضعیت باندې اندېښنه ښیي او وایي چې ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته ژر تر ژره اضافي ځواکونه واستوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ګیزاب ولسوالۍ د اروزګان ولایت یوه د باامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره ورباندې ډلهییز بریدونه فیل کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې د کوچیانو د بېلابېلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د څښاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ دا خبرې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د دوی لسګونو مشرانو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې تابعه کوونکو وویل له دې غونډې هدف دا و چې د کوچیانو ستونزې او غوښتنې د افغان حکومت تر چارواکو ورسوي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العلو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تاڼۍ یو قومي مشر امین جان ازادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. وویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقې خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې د دې غند وخوړل سي.
د کورونو اوسیدونکي حاجي دولت خان او د بټۍ تاڼۍ اوسیدونکي خایسته خان وایي د کوچیانو ژوند بیخي په ټیټه سطحه کې دی.
د کوچانو ژوند ته صفر ولاړ ده. د ژوند ټاټوبی، د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټولې اساسي ستونزې دي د کوچانو دپاره.
ټوله اوبه چې ډېر تنګې وي، چې اوبه هم نشته، بېخي هم اوبه دي د خلکو، د مالو، د بنګانو، یوازې یو ډنډ وي مغه کې اوبه چې دا ډېر مشکلات لرو.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډېره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سړک نشتوالی د اساسي ستونزې دي. کوچان چې سر لاس وګریوان دي
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیم ونیول شي او دلته باید یو لیله جوړ شي تر څو پرې موږ دغه بې سوادۍ کچه کمه شي.
بلدوری تا د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکی د کوچی قومونو یاد ستونزې منی او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالداری د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب الرحمن وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزي نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پور.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډېریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزه، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډېره سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
ستاسو ل پیغامونو
نګه دلمن د ولایت څخه خبرې کوم ورور زړه من ځان نه پیژنو ایبنو ماشنه دا سی په ځندو په ځخه په ستړیا راکی دا خدای خدای ورو ته وګورې دا ورو له خو وکي دا نه ځان نه پیژنو اكو کوک بایش په وخت ورور سی په وخت اكو کوک ورور سی دا به څرګان څه وکي کوم لار وکي غلا وکي بدبخت خلای ما شان دولی نه لري نکاست نه روزګار نه بلسته زه د شهیدان مایبینو روپی پر وخت سره دا خلکو ته والی صاحب ته ووایه د خدای روی دې د قرآن روی ته وګوره یو کس دیوال بیا الله ته بل څوک نه لرو امو بچان د لاسه ورکړه امو انسانان د لاسه ورکړل اخر نه اکو کوک څوک ورکیا د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کور ودان سلام علیکم
دا زابل ولایت د میزبان دولت ولسوالۍ څخه د احترام خاص په پریزدان زموږ د وقولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل ولایت کې د میزبان دولت ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي هغه کبادانې چې انځري هغه د بلار د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي، یعنی پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شوکوي همیشه یې دا عالي خپل رسمي معاشم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانان ډېر ورڅخه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اسدی رادو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رادو اف ام په 100.5 نیول شي. نن په اسدی رادو کې لدو تر درو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. د هلمند والی پرې خبرونه کې زموږ ایمیل مده تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې د خبرونه په ترڅ کې تاسو ته اعلانو وس په همزه د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم. کچرته تاسو دا شمیرې په موبایل کې ثبتوي او یا قلم او کاغذ لري نو کولی شئ چې وی لیکئ. زموږ کورنۍ شمیرې د 0992235 بل شمیرې د 0982255. کچرته ما شمیرې ژر ژر ویلې وي د ولایت په ولایت پروګرام په ترڅ کې هم دا شمیرې تاسو ته اعلانوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر حبیبزی لازر ولسوالی لیکي خدای دی وکړي چې د طالبانو او خلیل زاد خبري د اصل نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د طالبانو او خلیل زاد لیدنې کتنې ته خوشبینه یو. هدایت الله نیکزاد له ناوی ولسوالی څخه لیکلي دي له طالبان غواړو چې د افغانستان له حکومت سره خبرې شروع کړي، د پاکستان له اغیزو ځانونه وباسي. نیکزاد بیا لیکي هغه طالبان چې تر پرونه پاکستان بندیان کړي وو اوس پاکستاني چارواکو ته غېږې ورکوي. جعفری لیکي د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د افغانانو له غوښتنې پرته لوی زیان دی. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اسمس کې لیکلي دي د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه نورې ډلې پام کوي نه دولت توجه کوي. فضل کریم درویش له ځازی اریوب لیکي تیره شپه پر اریوب ښکلی باران و. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي دي کوچان په نورو سیمو کې هم مکتب کلینیک او پاکې اوبه نه لري. د ده اشاره غالبا په دې خبرونه کې هغه راپورته وه چې له خوسته مو درلود او په خوست کې د کوچانو یو شمېر استازیو غونډه کړې وه او خپلې غوښتنې یې تر چارواکو رسولې وې. که چیرته کوچان په نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزې لري، غوره لارې همدا ده چې دوی سره راټول شي، غونډې وکړي او تر چارواکو پورې خپل غږونه ورسوي او خپل حقوق ترلاسه کړي. دا سجی رادو پروان خبرونه کې وړاندې د زمارای زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هغو رایو په اړه باندې بحث لرو چې له ولایتونو مرکز ته انتقالی شي، دغه رای څرنګه انتقالی شي، ستونزې څه دي او څرنګه ستونزې هواریدای شي. خو اوس 12:30 دی. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
افغان کمانډو ځواک وایي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندان څخه 14 بندیان ژغورلي دي. د کمانډو د ځواک ځانګړو عملیاتو قلو اردو وایي چې دا کسان د نهر سراج ولسوالۍ په دین محمد کلي کې د طالبانو پر زندان د عملیاتو پر مهال راخوشي شول. د اورزګان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 15 امنیتي پوستې سقوط شوي دي. د اورزګان د ولی ویاند وایي چې مرستندوی ځواکونه سیمه ته استول شوي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 14,000 ماشومانو د مرګ ژوبلې باعث شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یو راپور کې ویلي چې ژور اندېښنه یې په ځانګړي ډول په هوایي بمباریو کې چې حکومت یا د حکومت پلوي ځواکونه یې کوي د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو پلوه ده. د عراق صدراعظم وایي چې د فساد د پای ته رسولو لپاره د مظاهره چیانو غوښتنې پر ځای دي. خو د عراق صدراعظم وروستۍ ناکرارۍ چې په ترڅ کې 1.5 کسان وژل شوي دي وغندله او د دولت د تخریب لپاره یوه هڅه وبلله. او شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بلستیک توغندي لومړۍ ازموینه یې په تیرو دریو کلونو کې بریالۍ هڅه وه. زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو له ولسوالیو د ولایتونو مرکزونو او بیا کابل ته د رایو د انتقال پروسې او همدا شان مو مرکزی سرور ته د رایو د انتقال څرنګوالي ته ځانګړې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې له 2.5 میلیونو زیاتو کسانو رایه کارولې. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتو اساس او غیر اساس مواد رسیدلي او په کم موده کې به کابل ته انتقال شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې سرور ته د رایو د انتقال پروسه روانه ده. بل خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له 2000 شاوخوا 2500 شکایتونه ثبت شوي چې د څېړلو کار روان دی. دا چې څنګه سرور ته د بایومیټریک رای داخليږي، څنګه شکایتونه ثبت کیږي او آیا دغه پروسه شفافه ده کنه، په دې اړه مو بحث را برلی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرس د انتخاباتي شکایتونو مرستیار ویانده، زرمینه کاکل او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده سمیره رسا ملمانه دي. ملمنو ته خراق لاس وایم.
لمړی پښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو. حق پرس صاحب، کدی رایو په اړه ورستی معلومات درنو اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه افغان صاحب، تاسو ستاسو ملمنو او د رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیل وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې په پیل کې ستاسو سره اخیری اقدامات د افغانستان ټاکونکو کمیسیون کړی دي در سره شریکم. کمیسیون درې مهم برنامې په ټاکنیز نظام کې مخته بیایي. لومړۍ مرحله دا ده چې چمتووالی ورته ونیسي، دوهم مرحله ټاکنیز ورځ ده او درېیمه مرحله د نتایجو اعلان ده. اول او دوم مرحله خوشبختانه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه په ډیره ښه طریقه په معقول مدیریت باندې سرته ورسېدی. موږ په درشل کې د درېیمې مرحلې یو. په درېیم مرحله کې فعلاً چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر 400 اضافه یعنی 428 ولسوالیو او همدارنګ نواحیو او ښارونو اساس مواد د ولسوالیو څخه ولایتي دفترونو ته انتقال شوي.
په ټولو کې وایي څومره ولایتونو؟
ټولو ولایتونو، د ټولو ولایتونو، د ټولو ولسوالیو اساس مواد ولایتي دفترونو ته انتقال شوی دي. او د ولایتي دفترونو څخه زموږ دوه ماموریت دا دی چې د ولایتي دفترونو څخه مرکزی دفتر ته د اساس مواد انتقال شروع شي. خوشبختانه دغه ماموریت هم پیل شوی دی. موږ نن د پنشیر، کابل، پروان اساس مواد هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته انتقال شول. د میدان وردګو انتقالات هم پیلن شروع دي. فکر کوم د نن ورځې تر جریانه پورې د میدان میدان وردګو انتقالات هم پای ته رسیږي، همدارنګ د نیمروز او د جنوبي او زید زینو ولایتونو
دغه بیا کړه کابل تر انتقال
اجازه راکړي. دغه انتقالات پیلن کابل ته روان دي، یعنی په کل کې د ټولو ولسوالیو انتقالات ولایتي دفترونو ته وسول. جناب افغان صاحب، اوس د ولایتي دفترونو څخه د اساس موادو انتقال مرکزي دفتر ته دی. مرکزي دفتر ته د پنشیر، پروان، کابل انتقالات پای ته ورسیدل. نن ورځ د میدان وردګو انتقالات پیل کیږي، پیل سوی دي، همدارنګه د نیمروز او د ځینې جنوبي ولایتونو اجازه راکړي. دا هر څه چې ژر ممکن وي موږ مشخص ورستاسو نشودلی. هر څه چې ژر ممکن وي د امنیتي، کشفي، دفاعي ارګانونو په همکارۍ موږ دغه انتقالات د خیره پای ته رسو. کمیسیون دوه د دې په خاطر چې دلته درست یو فلټریشن سیستم رامنځته شي، د تصفیه یو درست سیستم موږ ولرو. خوشبختانه کمیسیون دوه مرکزونه ایجاد کړل. یو ته موږ ډاټا سنټر وایو چې په پښتو ورته د ډلبندۍ مرکز وایو، او دوهم ډیجیټل سنټر دی یا ډیجیټلی یا برېښنایي سنټر. د ډیجیټلی یا برېښنایي سنټر ټول هغه رزلټ شیټونه چې په الکترونیک ډول باندې په بایومیټریکونو کې موجود دي هغه ډیجیټل سیستم ته اتوماتیک داخليږي، ذخیره کیږي، او هغه رزلټ شیټونه چې موږ ته په هر ډول باندې د افغانستان مرکزی دفتر ته راغلي دي هغه بیا په هر ډول باندې د سکین کیږي، داخليږي، انټر کیږي و ډاټا سنټر ته. ډاټا سنټر ټول اعمار او ارکام مطابق د رزلټ شیټونو د تر شپږم تاریخه پورې د انټری روانه ده. نن هم د کابل ولایت، د پنشیر او همدارنګه د پروان د پروسه جریان لري. ډاټا سنټر چې کله تر شپږم تاریخه پورې ټوله انټری وکړل، ټول معلومات یې داخل کړل، په دوهم تاریخ د تاریخ چې اخیرنۍ ورځ درویشتم ده، د شکایاتو محترم کمیسیون باید خپل فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راولې شي. دلته کله چې د دوی فیصله راځي، دلته به ډاټا انټری هم صورت موندلی وي. د دوی فیصله به په یو مقایسوي برنامه باندې سیستم ته داخليږي. دغه یو مسله درته واضح رالنډوم. کله چې دغه فیصله موږ مقایسوي برنامې ته داخل کړل، ډاټا سنټر ته دا فیصله داخل شول، موږ د درویشتم تاریخ څخه تر وویشتم تاریخ څلور ورځې وخت لرو. په څلور ورځې کې موږ باید مقایسوي برنامه سرته ورسو. بیا په وویشتم تاریخ د میزان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د عمومي تقویم مطابق موږ خپل نتیجه اعلانو. یو څه چې زه ور اضافه کوم، څلور نوه پایلې باید د ټاکنو د قانون پر اساس باندې اعلان شي. اولیا نتایج دي، دوم قسمي، دریم ابتدایي، څلورم نهایي. اولی نتایج خوشبختانه په ټولو مرکزونو کې اعلان شوی دي. قسمی نتایج ته شاهد یاست چې اره ورځ موږ ځینې اعمار او ارکام اعلان دو، او ابتدایي نتیجه به په وویشتم تاریخ باندې اعلان سي، او نهایي نتیجه به په شپاړسم
ډېره زیاته مننه
د اتمې میاشتې
کله مرحله ته ورسېدلو بیا برنامه کې ور باندې غږیږم. اغه لی زرمینې کاکړ درته ولې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې په همدغه انتخاباتو څومره شکایتونه ثبت کړي، څومره جدي دي، د کټګوري په لحاظ
سلام و وقت شما بخیر. تا فعلا کمیسیون شکایت انتخاباتی به تعداد 4367 شکایت به ثبت رسانیده که فعلا هم در هم در حال تصنیف هستند و تا جایی که فعلا تصنیف بندی شده بیشترین آمار شکایت در بخش بایومتریک بوده و عدم حضور اسم رای دهنده ها در امو جدول که باید می بود، یا اونجا حضور نداشت و یا هم از یک مرکز به مرکز دیگه انتقال پیدا کرده بود. بیشتر مداخله زورمند در پروسه بود که اکثرا در پروسه زورمندان در ولسوالی های دوردست در صدد ازی بودن که بتانن پروسه را خلال کنن و به نفع یک کاندید مشخص صندوق ها را پر کنن. اجازه ندادن رسانه ها و نهادهای ناظر به خاطر بررسی از اعضای روز رایدهی متاسفانه چالش ها و مشکلات بود که اکثرا بر ما مواصلت ورزیده بود. و در شروع روز انتخابات یک شکایت که بیشترین آمار ثبتش بود، البته بعد از بایومتریک و عدم موجودیت لیست رایدهنده ها اسمشان در لیست رای گیری، موضوع نظامیان بود که متاسفانه در شروع روز قسمی که کمیسیون انتخابات اعلان کرده بود که نظامیان باید در هر مرکز که امنیت تامین میکنن در اون مراکز میتونن اونا ثبت در اون مراکز اونا میتونن که رای دهی کنن، رای بتن و رای خود استفاده کنن، ولی متاسفانه بعد اکثر نظامی ها در شروع روز اجازه داده نمیشد که در همون مرکز امنیت تامین میکنن اونجا رای خود استفاده کنن. بیشترین آمار شکایت مازی بخش ها داشته.
آقلی سمیر رسا کدر تو گوی چید انتخابات خپلواک کمیسون آقا کم کارون چید روز پوری کردی مخ برس بیادوان مکرد تاسی دوی لکارون نرازی دی محلویش مطابق کارون مخکی وردی دیو.
سلام و وقت همه شما بخیر. کمیسیون مستقل انتخابات اگرچه بیشتر تلاش کرده که مطابق به تقویم انتخاباتی و همچنان طرز العمل داخلیشان پلانهای خود را تطبیق بکنن و حرکت بکنن، اما متاسفانه بعضی از تصامیمی را کمیسیون مستقل انتخابات گرفته که هنوزم تاثیرات خود را در قسمت اعلام نتایج و همچنان در قسمت از اینکه نامزدان نزی ناراضی باشه و نهادها ایجاد کرده. مثلا در روز انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات دو تصمیم را که در قسمت از خانم کاکر هم ذکر کردن که مردم شکایت بیشتر خود این قسمت درج کرده بودند که کسایی که اسمشان در فهرست رایدهی نبود و یا در مشخصاتشان در بایومتریک بود اینا میتونستن رای بدن یا هم معکوسش یا هم در قسمت نظامیان که اینا بعدن تصمیم گرفتن، این مواردی بود و یا اینکه کسانی که در مشخصاتشان در بایومتریک نبود و نمیتونستن اینا رای کاغذی خود را استفاده کردن، که حالا بیشتر تاکید به این است که باید رای بایومتریک حساب شود. اما تعدادی از مردمی که در روز انتخابات نظر به این فیصله که میسون رای خود را بدون استفاده از دستگاه بایومتریک به صندوق ریختن، اونا خواهان معلوم شدن از سرنوشتشان هستند که متاسفانه که میسون مستقل انتخابات باید این مورد را وضاحت به طور روشنی بندازه که تصمیم از اینا بر بنیاد چی بود و اگر مطابق با کدام طرز العمل خاصی بوده که اینا ایجاد کردن، پس سرنوشت رای از اونا چی خواهد شد؟ حالا که بیشتر از کاندیداها
راستاسه پدیر بخانه سرزی و بل چکی تم متوجه کوم دوی د انتخابات په ورځ باندې لومړی ورځ دوم ورځ ترمنځ د ارقامو د مرکزونو د ګډون
ما می آمدم
د بهر د ګډون دغه ارقام متفاوت وبسره.
خب یک کمیسیون مستقل انتخابات یکی از دلایلی را که البته رای کرد و اون نقطه مشترک میان نهادهای ناظر و کمیسیون انتخابات بودی که قطع شبکه‌های مخابراتی باعث شده بود تا ای که کمتر با ولایت‌ها ما در تماس باشیم و همین که رقم تغییر میکرد متاسفانه مشکلش همی بود. اما کمیسیون انتخابات شیوه ارائهش در قسمت ارائه ارقام مشکل داشت، به دلیل اینکه رقم‌های مختلف در روز انتخابات و روز دوم انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نحوی نگرانی ها را به میان آورد و شک را میان مردم به میان آورد که این اعلام رقم ها اگرچه که میشد که نظر به وضعیتی را که اینا از قبل پیش بینی کرده بودند و میدونستان در یک روز و یایی که بعد از اون میشد امیر دو رقم یا سه رقم را اعلام بکنن، مثلا یک بار گفتن که 2500 مرکز، بعد از اون اتومات به 2900 مرکز رسید که خودش باعث ایجاد شک در میان مردم و همچنان نهادهای ناظر شده بود که ما هم این نگرانی را داشتیم.
حق پرسته بخد که پدر غالا من لگ معلومات ورکره چه ولی دو دولا ارقام را اندسولیو او بل ده رساس بیا دوانا وکرده ده بایومتریک او غیر بایومتریک رای پارلمان ده پریکره یا فیصله چیر توسولا او ده غره ده شمیر وردی کنه
دامنو چه مشکلات موجود و اما پا حق سطح مشکلات چه دولسی جرگی پر تاکنیز نظام که موجود و نو تاسو ده واتر لیست شهیدان وست، تاسو د بایومتریک شاهدان وست، تاسو ولیدل چې په وخت او زمان ټول مرکزونه خلاص ول. دوم، موږ دوی فیصله وکړل د انتخاباتو په ورځ. یو فیصله دا وصول کچيري د یو شخص نوم په بایومتریک کې نوي اما په هر ډول باندې په لیست کې نوم شامل وي د خپل رای استعمال وایسي، یا معکوس په لیست کې نوم شامل نه په بایومتریک کې شامل وي هم د خپل رای استعمال وایسي. دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رهبری تصمیم د ټاکنو په قانون کې ورته وضاحت شوی چې ځینې ایمرجنسی ډیسیژنز دوی رامنځته کولای شي. دوم فیصله چې دوی وکړل هغه څه جناب افغان صاحب، هغه دا و چې د دوه ساعت د پاره دا پروسه تمدید کړل. د ټاکنو په قانون کې تاسو وګورئ مشخصا نوشته دي که چیرې په قطارونو کې خلک منتظر وي رهبری کولای سي چې فیصله وکړي د دوه ساعت لپاره د ټاکنیز نظام رسمیت وغځي.
په زیاتره ولایتونو کې نه و، په ځینو ولایتونو کې تاسو په ځینو ولایتونو پریکړه کړې دلته بیا ستونزه خلکو ته شک پیدا کیږي.
افغان صاحب، د ټول افغانستان په سطح باندې موږ اعلامیه خبره کړل دغه دوه فیصلی یا ډیسیژن چې د کمیسون لخوا څخه سرته ورسېدي د ټول افغانستان په سطح باندې و، نه د یو مشخص سمتو د یو مشخصو مرکزونو. بل اوس که چیرې عدالت نه وي تامین سوی د انتخاباتو په ورځ باندې، شکایتونه موجود وي، انتقادونه موجود وي، درست ماموریت کمیسون په ځینو ساحو کې نه یې کړی، د شکایتو کمیسون کار دی چې عدالت تامین کړي، په دې برخه کې ټول شکایتونو ته رسیدګي وکړي. نو ځکه په قانون کې هم د شکایاتو کمیسون پیشبینی سوی، هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون، او د شکایاتو کمیسون د شپږم تاریخ څخه د میزان تر اتم تاریخ دوی ورځې دوی شکایتونه ثبتوي. پنځلس ورځو په جریان کې دوی باید شکایتونو ته رسیدګي وکړي. بایومیټریک د دې توانایي لري چې شناسایي وکړي د ټولو تکراري رایو. عمومي سرور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رامنځته کړی. موږ دوه عمومي سرورونه لرو او اته څلوېښت فرعي سرورونه. که ایان درې مهم گزینې د تقلب د مخنیوي لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ایجاد کړ، بایومیټریک، واټر لیست او د ناظرینو برخه. په دې درو گزینو کې زموږ توقع د ټول افغانستان د ناظرینو څخه دا و چې راسي پراخ ګډون وکړي د نظارت په برخه کې. تر یو لک و دېر زره پورې ناظرینو ته موږ کارتونه ورکړل. دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي چې یو ملي برنامه د ملت د سترګو لاندې تطبیق او پنهاني هیڅ ماموریت د افغانستان ټاکنو په واکه
مثال زرمنه ککل تر اوسه پر خو د شکایتونو چې تاسو ته رسیدلی دي ممکن ځینې تم رسیدګي کړای شي. څومره جدي دي د شکایتونو، یعنی د انتخاباتو په لومړنۍ پایلو تاثیر اچولای شي؟
خوشبختانه چې دا شکایت دومره جدي نه دی چې د پروسې شفافیت د سوال لاندې ونیسي، خو اکثرا مشکلات دي. هیڅ زه باید یو خبره وکړم چې انتخابات نه تنها په افغانستان کې، په ټول نړۍ کې خپل مشکلات لري. او زه خوشاله په دې یم چې دا انتخابات او داسې انتخابات و چې و من خوشحال به این هستم که انتخاباتی که گذشت انتخابات بود که آمار تقلب خوشبختانه گفتم میتونیم که کمتر بود و همچنان مشکلات تکنیکی بیشتر وجود نداشت. گرچه من میتونم بگویم که انتخابات نه تنها در افغانستان، حتی در کشورهایی که بیشتر دموکراسی حاکم بوده مشکلات خاص خود داشته. ولی من واقعا از هیئت رهبری که میتونه انتخابات سپاسگزاری میکنم که تونستن انتخابات به طور درست مدیریت کنن. ولی متاسفانه که مشکلات در بخش بایومتریک وجود داشته و که میتونه انتخابات در اول وعده داده بود که هیچ مشکل در این مورد وجود نخواهد داشت و همچنان مشکل رس رای دهنده ها ما اکثرا به شمول شما که فعلا یادآوری کردین در اکثرا جاها که با رسانه نشست داشتم و اونا اکثرا کارمندای رسانه هم متاسفانه به اساس از اینکه اسمشان در یک مرکز نبود و وقت از اونا هم کم بود نمیتونستن از یک مرکز به دیگر مرکز بودن نتونستن رای خود استفاده کنن. به واسطه من فکر میکنم که یکی از دلایل از اینکه حضور مردم خیلی کم رنگ بود اینمی موضوعات باشه و یا هم که مردم که رأی خود استفاده کردن تعدادشان کم شده یکی از دلایلش همین باشه. ولی فعلا بررسی های ما آغاز نشده، امروز هم شکایت در حال تصنیف هستند. انشاءالله سر از روزه که شاید فردا یا هم پس فردا بررسی ها آغاز شود، بعد از آغاز بررسی ها ما نتیجه مکمل با رسانه شریک می سازیم که بیشتر آمار شکایت ما در کدام بخش ها داشتیم و آیا شکایت در حد بود که پروسه را مختل بسازیم، پروسه را زیر سوال ببرن. ولی فعلا وجود نداره
شکایتونو پولیتونو که چرل کی که مرکز کابل کی
شکایات در نخست در دفترهای ولایتی ثبت میشه و همونجا بر از اونها رسیدگی صورت میگیره. در جریان 15 روز بر از اون رسیدگی صورت میگیره و ابلاغ میشه. اول ثبت میشه، بعدش تصنیف میشه، بعدش بررسی میشه، بعدش تحلیل میشه، بعدش تصمیم گرفته میشه، بعدش ابلاغ میشه. در جریان از اینکه شکایات ابلاغ شد و تصمیم ابلاغ شد به رسانه ها و متعرضین، اگر در صورت از اینکه فیصله کمیسیون ولایتی بر از اینا قابل قبول نبود یا هم قابل از این نبود که واقعا فیصله کمیسیون ولایتی ما قابل قبول از اینا باشه، اینا میتونن در جریان 3 روز، در جریان 3 روز بعد از اینکه کمیسیون ولایتی فیصله صادر میکنن، میتونن شکایت خود بیارن در کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی، در اونجا به شکایتشان رسیدگی صورت میگیره. ولی در نخست فیصله را کمیسیون ولایتی میکنن.
در ذات من نه سمیر رسا د حق پرسه خبره تاسو واوریدل د ول چې د انتخابات خپلواک کمیسون دغه صلاحیت لري چې د انتخاباتو د ورځې موده تمدید کړي. په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې قطارونه نه ولاړ یو واسه په څو ولایتونو کې، دوی د دې لپاره چې هغه ولایتونو ته اجازه ورکړي نور ولایتونو باید دغه نوې ورکړي. بل د بایومیټریک درې پاړه کراته وي چې دغه بایومیټریک رچ د انتخابات خپلواک کمیسون ورته د اجازه ورکړي چې بایومیټریک رنه بغیر هم دوی کولای سره ورکړي. دا رائے باطل رائے ده یا تاسو نه نظر کا اصلي رائے ده؟
کمیسیون مستقل انتخابات، اگرچه اینا ذکر کردن که اینا آگاهی کامل ندارن در قسمت از اینکه انتخابات ششم میزان متفاوتر و خوبتر بود نسبت به انتخابات پارلمانی، اما اگر اینا آگاهی داشته باشن متاسفانه اینا در خلای معلوماتی قرار نداشته باشن. اعلامیه‌ای را که فیفا به دست نشر سپرده بود، دو اعلامیه از دفتر ما نشر شده که مقایسوی چند مورد را بحث کرده بودیم که هم خوبی ها و هم متاسفانه مشکلاتی را که ما در ششم میزان داشتیم را با او مقایسه کرده بودیم. یکی از خوبی ها را که ما گفته بودیم در ششم میزان ما را تجربه کردیم که به تأخیر یک ساعته و دو ساعته مراکز باز شده، در حالی که ما در انتخابات پارلمانی با تأخیر چندین ساعته روبرو شده بودیم. مدیریتشان را ما تحسین کرده بودیم، ولی متاسفانه هماهنگیشان مشکل داشت و مدیریتشان در قسمت ولایات مشکل داشت. دست تصمیمشان همینطور و همچنان موارد دیگه که در قسمت بایومتریک بود، همه موارد را ما ذکر کرده بودیم. ولی مشخصا در قسمت آگاهی و مقایسوی ما بعضی از مواردی بود که به صورت مقایسه ششم میزان را با انتخابات پارلمانی مقایسوی گفته بودیم. در قسمت فهرست رای دهندگان که ما فهرست رای دهندگان استفاده کردم و آقای حق پرست لیست رای دهندگان گفتن، فکر کنم تفکیک میان از این دو مورد نیست. ما هم اینمی مورد را گفتیم که انتظار نداشتیم ما در انتخابات ششم میزان با مشکلات تکنیکی که ما در انتخابات پارلمانی با او روبرو شده بودیم روبرو شویم. ما یک بار درس قبلی خاطر از استفاده و مشکلات تکنیکی که دستگاه بایومتریک در انتخابات پارلمانی داشتیم، ولی در این انتخابات این درس نباید، این اشتباه نباید تکرار میشد. کارمندان از اینا در قسمت آموزش مشکل داشتن، دستگاه بایومتریک مشکل پیدا کرد و استفاده صورت نگرفت. مواردی بود که در انتخابات گذشته و انتخابات عالی هر دویش تکرار شد. در قسمت تمدید وقت اینا به اساس قانون طرز العمل هر آن چیزی که بود اینا تمدید کردن وقتا که دی مشکل در قسمت تمدید وجود نداشت، ولی مشکل در قسمت هماهنگی از اینا است که متاسفانه اکثر مراکز از اینا که ما در کابل و ولایات میتونیم که مشخصا بعضی ولایات را با اینا شریک بسازیم، در کابل حتی مراکزی بود که در روز انتخابات کارمندان خود کمیسیون آگاهی نداشتن که دو ساعت دیگه تمدید شده تا اینکه مردم برن رای خود استفاده کنن. فقط ما کوتاه میخوایم از آقای پرست بپرسم که سرنوشت آرای کسانی که در روز انتخابات نظر به تصمیم از اینا از بایومتریک استفاده نکردن و به قول از اینا که در لیست رای دهندگان نامشان بوده ولی در بایومتریک اینا رایشان استفاده نشده چی خواهد شد؟ این موردی است که کمیسیون انتخابات باید جواب بده.
مهربانی پرست،
اول خو زموږ توقع دا ده چې باید قوانین طرز العملونه او ټول لوایح د افغانستان ټاکنو خپل کمیسون کوم کسان چې په ټاکنیزو برخو کې دوی فعال دي او کار کوي دا متعلق دا فیصله د ټاکنو د قانون پر اساس باندې شوې ده، نه د طرز العمل پر اساس. زما ذهن ته نه راځي چې اتیاومه که یو اتیاومه که دو اتیاوم ماده ده در ټاکنو د قانون.
ما یادآوری کردم بر بنیاد طرز العمل و قوانین انتخاباتی هر انقلام شک شما تصمیم
اجازه راکی یو ایمرجنسی فیصله و د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په رڼا کې ترسره کړي د دې په خاطر باندې چې خلق د درودیرشمې مادې پر اساس باندې د اساسی قانون او د ټاکنو د قانون د دوهمې مادې دوهمې پکړې پر اساس باندې د دې ډیموکراټیکي ملي پروسې څخه بې برخې نشي، نو ځکه باید دغه سی فیصله سوی وای. آیا په ټول افغانستان کې دا فیصله و؟ د ټول افغانستان په سطح باندې دا فیصله اعلان سول، اما د دې فیصلې اشاره و هغه مرکزونو ته و چې په هغه ځای کې کتارونه ولاړ دي. که په چیرې په یو مرکز کې کتار موجود نه و او د درو بجو څخه د رسمیت غزیدلی غیر قانوني دي، په دې برخه کې د شکایتو کمیسیون به د اسنادو مطابق به دې کې اجرات وکړي. دوم مسله راسي چې په ریالټي باندې خبرې وکړو، حقیقت بینه اوسو. زما در اساس صاحبې څخه د نورو نهادونو څخه زما امید دا دی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دیدګا دا دی چې تاسو مستند خبرې وکړي چې په کوم مرکزونو کې، په کوم ځایونو کې، په کوم کارمندانو کې، په کوم بایومیټریکونو کې، د کوم سریل نمبر دغه مشکلات موجود و.
افغان ملت ان شاء الله دا مشخص
درست گزارش، یو درست مفصل گزارش د ډیټیلز سره باید د افغان ملت سره شریک شي. اخیری تر اوسه پورې دوی خبر نه لري دا فیصله په دې معنی نه و چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون فیصله کړي چې تاسو به بایومټریک رای ورکولای شئ. نه، که د یو چا نوم په بایومټریک کې وای که نه وای، دا شخص به په بایومټریک ثبت کېدای، بیا د خپل رای استعمال کول. او بل دلته واضح فیصله د کمیسون موجوده ده چې بغیر د بایومټریک رای د قبول وړ نه ده. اخرنۍ نقطه درته وایم، نتیجه موږ هغه وخت اعلانوو، نهایي ابتدایي او نهایي، کله چې د شکایتو کمیسون په وخت او زمان باندې موږ ته خپله فیصله راولیږي. اما که د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام په شان باندې زمانګیر سو د دوی فیصله، بیا د افغان ملت تاسې مطبعه ټول به دې په دې پوه سي چې دا پړه د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون باندې وروانه چي.
اغلې زرمنې، د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایه چې په مجازي نړۍ کې یا په فیسبوکو کې په داسې نورو ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې کارته پورته کېدلې، د دې لپاره چې هغه ویډیوګانې مستند سي، تاسې ورباندې کار کړی ده که نه؟ د مستند کېدو په اړه باندې مخکې خبره صاحب یادونه وکړه، تاسې ژمنې چې په خپل وخت باندې دغه پایلې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارئ.
ویدیوهایی که در دنیای مجازی تا و بالا میشه اکثرا به اساس از این که تقلب صورت گرفته و یا هم صورت نگرفته، خب این مربوط کمیسیون انتخابات میشد، باید مدیریت جدی می داشتن. خب به هر حال هر مستندهایی که واقعا ثابت بسازه که چنین ویدیوها واقعیت دارن و به اساس واقعیت است و یا مگر ثابت نسازه، در بخش کریمینالیستیک روان میشه و در اونجا تحقیق میشه روی از اینکه آیا به اساس واقعیت است، فیک است یا جعلی است. بعد از او به اساس قانون انتخابات کمیسیون فیصله عقض میکنن. ولی کمیسیون شکایت انتخاباتی مشکل در روز انتخاب در انتخابات پارلمانی این بود که کمیسیون شکایت انتخاباتی در هر فیصلهش آخرین و نهایی ترین فیصله است، ولی در دو حالت، در صورتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی رأی مکمل یک مرکز باطل میکنه و در صورتی که یک کاندید حذف میکنه، در او جریان کمیسیون انتخابات مداخله می داشته باشد. و مشکلات انتخابات پارلمانی هم همین بود، زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله کرد که رأی کابل دوباره بازشماری شود، اینجا کمیسیون انتخابات مداخله خود داشت. زمان کمیسیون انتخابات مداخله کرد، موضوع رفت به نشست. اعضای کمیسیون مشترک، اعضای مشترک کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی نشست داشتند و اینجا به تفاهم نرسیدند و موضوع رفت به محکمه اختصاصی. در محکمه اختصاصی فیصله به این شد که رأی کابل اعلان شود. اگر او زمان واقعا همکاری مثبت کمیسیون انتخابات می داشتند و می گذاشتند که یک بازشماری جدی صورت می گرفت، حال ما زیر بار مردم نمی بودیم. در اکثر بحثا می بینید که مشکلات انتخابات پارلمانی را مثال می تواند، ولی کمیسیون شکایت انتخابات خوشبختانه آمار شکایات کم است و نسبت به انتخابات های قبلی که ما داشتیم، نسبت به انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری، ما آمار خیلی کم از شکایت داشتیم. انشالله در جریان 15 روز، در جریان 15 روز اینا بررسی میشن و در مورد از این فیصله صادر میشه، چون مشکلات تکنیکی تا فعلا وجود نداره و انشالله در مدت که تعیین شده ما فیصله را با کمیسیون انتخابات شریک میسازیم انشالله.
یه نکته دادی به خبری که وریزه بکن، در تاکنون در اساسی کانون در 1353 مادی پر اساس پنید افغانستان تاکنون خپل کمیسیون د ټاکنیز نظام د مدیریت او نظارت لپاره رامنځته شوی. کچيري په یو ځای کې د دغه ټاکنیز نظام صدمه ویني او تر سوال لاندې ځل کې د کابل په موضوع کې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون د 1353 ماده د اساسي قانون پر اساس باندې کولای شي چې استادګي وکي او هغه فیصله ونمي.
د عزت من د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي میرزا محمد حق پر اساس د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لمرستيال بیان دي زمينه کاکړه همدارنګه د افغانستان د آزاد او دلانه انتخابات بنسټ پویاندې. سمیر رسات څخه ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا هیڅ چاره، ته خدای په امان.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هند سره خلاصي ویني
مونږ مېرمنې بیا هغه
مېرمنې منځ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو